السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې درته زمدي همي ساده هر کدی وایم په خبرونه کې با پکوټه کې د بمی چاودنی د چین د وزیر اعظم د پاکستان د دوري د غزنی د ځانمرګي برید د افغان لسمشر هند ته سفر او د دې سفر په پاک افغان تعلقات او اثراتو نه خبر شي د دې ترڅنګ نور یو شمیر رپورټونه لرو خو ول د دې ساده خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز نور
لومړی دا خبرونو سر ټکی د بلوچستان په کوټه خار کې نن د یو بمی چاودنې په نتیجه کې د لسو پولیسو والو په شمول 12 کسان وژل شوي په غزنی ولایت کې په پرونی حمله کې 12 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ترهګرۍ ضد او د ډرون پروګرام په اړه مهمه وینا کوي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه خار کې نن د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې د لسو پولیسو والو په شمول 12 کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي د کوټه ډي آی جی فیاض سنبل مشال رډیو ته د دې پیښې په اړه ویل نن سهار په یاد سیمه کې د پولیسو یو غاړې تیرېدو چې د سړک په غاړې ولاړ یو رکشا کې ځای پر ځای شوی چاودونکو توکي ناسرګنده کسانو د ریموټ کنټرول په واسطه وچول دا چاودنه سهار ته بجې شوی او په دې کې د لسو پولیسو والو په شمول 12 کسان وژل شوی او ولس نور ژوبل دي د چاودنې ذمہواری تیرې کې طالبان پاکستان پر غاړه خسته ده د بلوچستان په سوي سیمه کې معلومه وسلاوالو نن د سلور خوځو په شمول 15 تنه وژل دي د سوي د پولیسو په وینا د دې خار په کلیدور محمد کی په یو کور نامعلومه وسوالو د ذکرې چې په ترس کې څلور خزي او یو کس وژل شوی دی د سوي د پولیسو مشر اویس احمد نن مشال لړیو ته د دې پیخي تایید کړي د پیخي ذمہواری کومېډلی نه د قبول کړي د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ د پاکستان سېنات په خپل وینا کې نن ویل چې پاکستان په نړۍ او په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د دې هیواد سلامتیا او خودمختاری حمایت به جاری ساتي خغلی چیانګ په وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ په مختلفو شوبو کې د همکارۍ ضرورت دی او د آزاد تجارت مایدونه به زیاته ګټه اوچتول پکار وي
مونږ نه صرف تجارتی تعلقاتو کې فراختیا غواړو بلکې مونږ یو متوازن او متحرک تجارت حاصلول غواړو دې نه علاوه مونږ پاکستان سره د کوراکرم های وے پروجیکټ نور هم ښه کولو لپاره تیار یو چې پاک چین معاشي راهداری جوړ شي او د غرنګ خپل مشترک مفادات ته وده ورکولو لپاره مونږ به د پاکستان سره مالیاتي او سرمایه کاری زیاتولو لپاره غټي منصوبې شروع کوو
بلخوا د چین وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف او د فوز مشر سره هم ملاقاتونه کړي دي د پېښور فقیر آباد پولیسو نن په یو چاپه کې د آثار قدیمه نه وشت اتو کې نیولې دي د فقیر آباد تانی ډي اس پي طارق حبيب نن مشال لرته وویل چې دوه کسان یې په عملیاتو کې نیولې دي دوی زیاته کړه
د آثار قدیمه زړه لارای په ماهرین ورکړي موږ دا د مشال میوزیم نه کسان د غوستې دي آثار قدیمه ولا مرا غوستې دي فاینل ایبه په رای ورکړي چې دا څومره زړه دي چې کمزې دي څنګه شي ایبه رای راځي دا دوه ځان به د نیولې شوې دي سره او مزید موږ کوشش کوو چې کارو کې کومه دې سره شته
دا د پی خبر د فقیر آباد تانی ډي اس پي طارق حبيب د غزنی د عامه روغتیا رئیس زیاګل سفنده وای چې د غزنی په مقرر ولسوالۍ کې په پرونی حمله کې 12 تنه وژل شوې او شل نور ټپیان دي تر دې مخکې د غزنی د والی مرستیال علي احمدي ویلي چې په پخ کې وټنه وژل شوې او 14 نور ټپیان شوې دي د غمله په مقرر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پاسون کوونکو په یو مشر حبیب الله خان وشو چې د هم پکې وژل شو وسوال طالبانو د پیخي ذمہواری پر غاړه خسته د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې سلګونو خلکو نن سهار یو مظاهره وکړه سیمایز امنیتي مسولین وای دا مظاهره رستو لاغي وشوه چې تیر شپه د دې ولسوالۍ په مینار سیمه کې په یو وسلواله نخته کې دوه تنه وژل شول مظاهره کوونکو د کابل سالنګ لوی لاره د 100 ساعتو لپاره د ټرافیکو پر مخ تړلې و او د دې وژنو د ذمہوارو د نیول کېدو غوښتنه کړې تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ترهګرۍ ضد او د ډرون پروګرام په اړه مهمه وینا کوي سپینې ماڼۍ د ښاغلي اوباما د وینا یو څو جزئیات شریک کړي خو رپورټونه وایي تمه څرګندېږي چې ولسمشر به د قومي سلامتیا پر ترجیحاتو ټینګار وکړي رویټرز خبري جانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله وایي ولسمشر به دا خبره تشریح کړي چې ولې ډرون بریدونه ضروري قانوني او روا دي د دغه چارواکي وایي چې ولسمشر به د ډرون په اړه د صدارتي تګلارې لارښوونه هم لاسلیک کړي چې پکې دا ویل شوي چې واشنگتن په کوم حالاتو کې ډرون کارولی شي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د بیت المقدس په سفر دی چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د امن خبرو تر بیا شروع کولو لپاره هڅه وکړي. جان کیری نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ملاقات کړي او د امن د بهیر پر مخ بوتلو کې د هغه سنجیدګي ستاینه کړي. دوی هله څرګنده کړه چې محتاط او له برداشت ډکه حسابه په سیمه کې د امن په راوستو کې مرسته وکړي. قسم ځینی خلک په دې اړه ډیر خوشبینه نه دي. جان کیری په خپل خبرو کې کوټلې استراتیجی بیان نه کړه چې څنګه به دواړه غاړي د خبرو میسته کې نه. جان کیری به وروسته د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره هم ملاقات کوي. د شام اپوزیشن او ګوندونو ائتلاف په ترکی کې نن درې ورځې خبري پیل کړي. د شام قومي ائتلاف په استنبول کې په دې خبره بحث کوي چې آیا د شام جګړې ختمولو په لټ کې د امریکا او د روس په کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. د خبرو په ترڅ کې د هغو هیوادونو د بارونو چارو وزیرانو چې د شام یاغیانو ملاتړ کوي په اردن کې غونډه کړي. د شام د ملګرو نومي ډلې پر ایران او د لبنان حزب الله ډلې غږ کړي چې د شام نخپل جنگیالي روباسي او په دغه سیمو کې د دوی وسلوالو موجودګي سیمایز استحکام لپاره ګواښ جوړیږي. او روسي خبر ده د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل لخوا په 2012 کال کې په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه نن یو تازه کلنی رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په 1950 هوادونو او برخو کې د هغو لخوا چې طاقت کې دي په هغه خلکو ظلم کیږي چې د طاقتورو خلکو د ګټو پر مخ کې خنډ جوړیږي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګلای از وړاندې کول په خبرونه کې به واوري. نن سهار په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې خواوشا دیش کسانو ته مرګ ژوبله اوختي. د چین وزیر اعظم یی کی چانګ د پاکستان په دوره کې په بیلابیلو شوبو کې دغه هیواد سره د همکارۍ خبره کړې. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا راهیسې ښه تعلقات دي.
دیکھیں چین کے ساتھ ہماری بڑی پرانی جو ہے نا دوستی ہے اور اکنامک فیلڈز میں ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں.
د پاکستان سپریم کورٹ د نگران حکومت لخوا ورکړل شوی نوکریانې او بدلیانې د واپس کولو حکم ورکړی. د قانوني چارو یو کارپوه
دې کار دادې الیکشن کمیشن سره د معاونت تو کې الیکشن کمیشن ته ضروري امداد دی. دا نه دی چې دې داسې تبدیلې چې داغي اصل راتلونکو حکومت باندې وغورځي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په سفر کې دغه هیواد سره په دفاعي چارو خبرې کړي. د دریو واړو هیوادونو ترمنځ تعلقات په اړه یو کار کوي.
دې واړو ملکونو تعلقات یو بل سره تړلي شوي دي. پاکستان، افغانستان او هندستان تعلقات چې څومره حد پورې اسميږي څومره حد پورې باندې پاکستان اعتراض د افغانستان او د هند په تعلقاتو باندې کوي.
دا نور په خبرونه کې د ساسو لپاره دی او ردلې مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د کوټه پر مشرقي بای پاس سړک نن سهار په یو بمی چاودنه کې د پولیسو په یو موټر بمی برید شوې ده چې پکې د پولیسو په خبره د دوی د لسو سرتیرو په شمول 12 وژل شوی او 19 نور ژوبل دي. د بمی برید مسولیت تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان په غاړه اخیستی. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د کوټې د پولیسو په خبره د دې شار په مشرقي بای پاس له بوسمنډي سره چیرمه په یو ریموت کنټرول بمی چاودنه کې د پولیسو سرتیرو په شمول 13 تنو ته مرګ ژوبله وشته. د پولیسو ډي آی جی اپریشنز فیا سمبل مشال رادیو ته ویلي بمی برید د جمعرات په سهار هغه مهال سوی چې لیا د سیمې څخه د پولیسو یو ټرک ډوله موټر تیرېده چې د په خبره د دوی د سرتیرو په شمول یې عام وګړو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. ډي آی جی اپریشنز فیا سمبل د سهار شاوخوا 8 بجې په یاد سړک په یو ویران ځای کې په یو رکشا کې د ځای پر ځای سویو چاودونکو توکو په وسیله چاودنه سوی چې پکې د لسو پولیس سرتیرو په شمول 12 تنه وژل سوی او 19 نور ژوبل سوی دي. د مشرقي بای پاس د بمی برید په داسې حال کې سوی چې په بلوچستان کې تر ټولو ټاکنو وروسته نوې منتخب سوی حکومت په جوړېدو دی چې په لومړي ځل پښتانه او بلوچ ملت پاله ګوندونه پکې په ګډه حکومت جوړوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
بلخوا د غزنی په مکر ولسوالۍ کې تیر ماښام ځانمرګي برید شوی دی چې لامل یې 21 تنو ته مرګ ژوبل وختي. چارواکي وایي ځانمرګي برید په مکر کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاسون په یو قومندان شوی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي د مکر ولسوالۍ دغه ځانمرګي برید پړه رسنیو ته په یو پیغام کې منلې ده. زمونږ همکار سید چاسکی می پاړه نور حال راکوي.
ځانمرګي برید تیر ماښام د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسي پاڅون پر یو قومندان شوی دی چې له امله یې 8 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. چارواکي وایي برید د کابل کندهار پر لویه لاره د مقر ولسوالۍ لویدیځ پلو ته په کندهار اډه کې شوی دی. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي په برید کې د ولسي پاڅون وژل شوی قومندان حبیب الله خان نومیږي چې له دریو نورو ملګرو سره وژل شوی دی. د ده په خبره برید زیات قربانیان هم وګړي دي. یو ځانمرګي چې ویل کېږي د 300 کالو به و د مقر ولسوالۍ په بازار کې د حبیب الله په نامه د ولسي پاڅون پر یو قومندان باندې ځان ورچولی دی. په دغه پیښه کې قومندان حبیب د هغه درې نور ملګري او درې تنه هم وګړي چې ټول 8 تنه کېږي وژل شوي او 14 تنه نور ژوبل دي. خو د مقر ولسوال صاحب خان بیا د مړو شمیره 15 او د چپ شویو هغو 14 ښیي. دی وایي په برید کې د ولسي پاڅون قومندان او د هغه دوه ساتونکي له دوو نورو ملګرو سره وژل شوي او 14 نور ژوبل دي.
موږ د معلوماتو د مخه 15 نفر شهیدان دي، 14 نفر زخمیان دي. شهیدان درې نفر دي، موږ د پاڅون غړي دي. یو قومندان وو د عبد الله خان په نامه او دوه دغه باډي ګاټان وو. دا درې نفر هغه دي او دوه نفر ملکي شهیدان دي او د 14 نفر زخمیان هم ملکي.
د مقر ولسوال وایي په ټپیانو کې د 8 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی چې دا مهال د ګیلان ولسوالۍ پی آر ټي ته د درملنې په موخه لېږدول شوي او پاتې نور یې د مقر ولسوالۍ په روغتون کې پراته دي. تېره ورځ په غزنی کې هم د ماین 14 15 وګړي ژوبل کړي او یو بل یې وژلی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د چین نوی وزیر اعظم لی کی چیانګ پاکستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې سینیټ ته په خطاب کې ویلي دي چې پاکستان په نړیواله کچه په ایشیا کې مهم هیواد او د دوی په دغه هیواد د خود مختار حمایت ته دوام ورکوي. په دغه خطاب کې نوموړي د پاکستان سره په بیلابیلو شوبو کې د تعاون په ضرورت هم خبرې وکړي. د نوموړي د دغه دورې په اړه چې پکې د نواز شریف او د پاکستان د نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړي. تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ پاکستان سینیټ ته خپل خطاب کې ویلي دي چې پاکستان په نړیوال او د ایشیا په سطح یو مهم ملک دی. چین به د پاکستان سالمیت او خود مختاری حمایت جاری ساتي. د چین وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ په مختلفو شعبو کې د تعاون ضرورت دی او موږ له بعد آزاد تجارت معاهدو نه زیاته فائده اوچتول وی. ښاغلی چیانګ دا هم ویل چې د پاکستان ترکی چین له مهمه ده او چین به د پاکستان هر قسمه مرسته کوي.
مونږ نه صرف تجارتی تعلقاتو کې فراختیا غواړو، بلکې مونږ یو متوازن او متحرک تجارت حاصلول غواړو. دې نه علاوه مونږ پاکستان سره د قراقرم هائی وے پروجیکټ نور هم ښه کولو لپاره تیار یو چې پاک چین معاشي راهداری جوړ شي او دغه رنګ خپل مشترک مفاداتو ته وده ورکولو لپاره مونږ به د پاکستان سره مالیاتي او سرمایه کاری زیاتولو لپاره غټې منصوبې شروع کوو او دې سره سره خپل توجه به په انفراسټرکچر تر کې توانای کرکلی او د دفاع په شوبو کې به تعاون هم جاری ساتو.
د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ نن سهار د پاکستان ممکنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د درې واړو پوزن مشرانو سره ملاقات کړی دی. د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ سره د ملاقات نه پس د مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف میډیا سره په خبرو کې وویل چې چین ثابته کړه چې هغه د پاکستان نږدې ملګری دی. د ملاقات دوران موږ مشترکه مفاداتو په پروژو باندې خبرې اترې هم وکړې، کم چې دواړو ملکونو ته ګټې رسولې شي.
جو ہے نا دوستی ہے اور اکنامک فیلڈز میں ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں.
گوری چین سرا زمون ډیر پخوانی دوستی دا او معاشی میدان کې موږ دواړو ملکونو یو ځای کار کړی دی او نن هم موږ د معاشی تعاون لپاره یو ځای نور زیات تعاون کولو معاهده کړی دا او ډیر په تفصیل موږ په هغه معاهدو خبرې اترې کړې دي چې د کوم نه د دواړو ملکونو ترمنځ معاشی ترقی نور هم زیاتې دي شي. زما په خیال د دواړو ملکونو په یو بل ډیر اعتماد دی او د دواړو ملکونو مشروالي اوس یو بل سره کار کوي ولغواړي او را روان وختونو کې به تاسو وګورئ چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي ترقی به نور هم مخپوڑان دی لاړ شي.
د پروګرام مطابق د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ پارلیمنت هاوس سره رسیدلې ده، چرته چې به خاغلی چیانګ د سینټ اجلاس سره خطاب کوي. د نه علاوه د روایتو مطابق چې د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ په شکرپنیا کې یو ونه به هم لګوي. د بهرنیو چارو تجزیه کار رسول بخش رئیس د چین او پاکستان د تعلقاتو په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې مشترکه مفادات پاتې شوي دي او د دواړو ملکونو ملګرتیا ته به نوره هم وده ترلاسه کیږي.
اس خطے میں اگر ہم سلامتی کے معاملات کو دیکھیں یا امن اور تعاون
پدی منطقہ کی کا مونږ د سلامتی معاملات تو وګورو یا امن او د ترقی لپاره د تعاون امکانات وګورو او یا مونږ هغه مسلې وګورو چې په خصوصي توګه پاکستان او چین ته مخې ته دي، نو د چین سره زموږ مفادات مشترک ښکاری. تعلقات د دوو ملکونو ترمنځ د جذباتي تړون په وجه نه پیدا کیږي او نه مذهب، جبا یا ثقافت تعلقاتو لپاره دومره مددگار ثابتې دي شي څومره چې مادي مفادات تعلقاتو ته ګټه رسولې شي.
د خارجي چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې د دوړو ملکونو ترمنځ په یو لس معاهدو لاسلیک شوی دی، چې پکې په سرحدي چک پوسټونو په نظام، اقتصادي او فنی تعاون، بحری تحقیق او ټکنالوژي سره سره د زلزلې متعلق د خبرداري د یو مرکز جوړولو په معاهدو هم لاسلیک شوی دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے تاسو مشال ویڈیو اورے دا پاکستان سپریم کورٹ تے نگران حکومت لخوا ورکړل شوی ټولې نوکریانې او بدلیانې د واپس کولو حکم ورکړی دی او ویلي دی چې د نگران حکومت کار یوازې امروزه کار سرته رسول او د الیکشن کمیشن مرسته کول دي. د پاکستان د قانوني چارو تجزیه کاران د نگران حکومت د ذمہوارو په اړه سوي په دې اړه د اسلام آباد د مشال ویډیو خبریال سیراج زهیر دا رپورٹ لري.
سپریم کورٹ دو نگران حکومت لخوا شوی ټولی تقرری او بدلیانی واپس کړی دی او ویلی دی چې د نگران حکومت کار صرف د امروزه معاملاتو سر تر سوال او د پاکو صف ټول ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن مرسته کول دی. د پاکستان مسلم لیگ نون د غړي خواجه آصف لخوا سپریم کورٹ کې ورکړی شوی درخواست د اوریدنې په وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری خپل ریمارکس کې وویل چې مونږ خو د تیرو پنځو کالو راهیسې د حکومت سره په جنګو، چې هغوی دې په مخملازا یا تعلقاتو باندی نوکری نو ورکوی او ندی بدلی کوی، نو څنګه به اوس نگران حکومت ورکړي؟ کله چې مشال ریډیو د نگران حکومت او د نگران وزیر اعظم د اختیاراتو په اړه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبر هوتی نو پوښتل، نو هغه وویل
د 1973 یعنی د 1973 کانسټیټیوشن کې باقاعده د دې پر پروویژن نه چې هر کله د یو جمهوریت حکومت خپل وخت پوره شي نو بیا به ود 90 ډیز یعنی په 90 ورځو کې بعد د نن انتخابات پوره شي او د روان نور د پاره باندې نوی حکومت جوړول شي. د دې ټول معاملاتو د پاره آئین یو ډېر ښه طریقه جوړ کړی ده چې یو نگران سټپ برازي، نو دغه سټپ برازي د هغې په نگرانۍ کې به الیکشن کیږي او د الیکشن سره سره به هغوی چې دین نور انتظامی معاملات د ریاست چلوي څنګه چې یو منتخب حکومت چلوي. د دغه نگران حکومت به هغه عمره ذمہوارې، فرایض او حقونه وي څومره چې د یو جمهوري حکومت وي.
د اکبروتی د خبرې پترس کې د قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی د سپریم کورټ بار صدر قاضی انور مشال ریډیو ته وویل چې دا تلسن ترمیم نروستو د نگران وزیر اعظم یا حکومت کار صرف د امروزه کار سر تر سوال او په اوټونو کې د الیکشن کمیشن مرسته کول دي. د زیاتوی
کیئر ٹیکر مخکې آئین کې نو د 18th امندمنت نه پس باقاعده د آئین کې دی او د اپوائنټمنت یو تاریخو مشته پکې نو د دې کار دا دی الیکشن کمیشن سره د معاونتو کې الیکشن کمیشن ته ضروري امداد دی وایي. دا نه دی چې داسې تبدیلی چې دا اصل راتون کو حکومت باندې غوځيږي کلا به شمار خود مختار کارپوریشن نه دی دا ری هډ از د زمینو کارون چینج کړی دی ناغه د دې اختیار کې نو دا خو حقیقت دا دی چې تب دا ګوي چې ستا اصلي کار دی ډی ټو ډی ډی ټو ډی کې چې کوم خبر راځي به شک او کوي هغه کې هغه وزیر اعظم چې به ماغه اختیار دی چې کوم اختیار صحیح و اصلي وزیر اعظم دی.
د قاضی انور په وینا چې نگران وزیر اعظم لومړی خپل ځی په نیشنل های وی اتارټی کې د ډیپټی ډایریکټر په چوکی باندې برتی کړو او په دویم ورځ یې ورتا په گریټ شلم کې د ډایریکټر په حیث ترقی ورکړه. لکه مې رسته چې د پاکستان مسلم لیگ نون غړي خواجه آصف د دې پر ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا پاکستان د آئین لمخې له انتخاباتو یو ویشت ورځې وروسته باید د قومي او صوبایي اسمبلیانو غونډې وبلل شي. قوي امکان لیدل کېږي چې د پښتونخوا ګورنر د دغه صوبې د اسمبلی لپاره د نوي منتخب شوو غړو اجلاس د جون میاشتې په ولنۍ نیټه راوبلي. په دغه اړه اورو له پېښوره د خالد خان د رپورټ.
د یولسم مئی انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ټولو نه زیات یعنی 15 چوکۍ ګټلې دي او د آزاد غړو د شمولیت نه وروسته دغه شمېره 30 ته رسیدلې ده. پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي په صوبه کې راتلونکي حکومت لپاره یو معاهده کړی ده چې د صوبې وزیر اعلی او د اسمبلی سپیکر به د تحریک انصاف ګوند نه منتخب کیږي. خو بیا د تحریک انصاف له اړخه ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک او د دغه ګوند ځینې ممبر ان وای چې دوی با د ممبر په هیڅ د اسمبلی نه تنخواه او نور مراد نه اخلي. دا پیښور پی کې دریم صوبایي اسمبلی باندې منتخب شوی د پاکستان تحریک انصاف غړی جاید نسیم وای چې هغه د یو لوی بدلون او نوې پاکستان په نوم د خلکو رای ترلاسه کړی دي. نو دوی با د اسمبلی نه اسانتیاګانې او مراد نه اخلي بلکې د خلکو خدمت د پاره به کار کوي.
پاکستان جوړ دوه کې خپل سوا چي دي او دغه ما ډیر مالدار زه غریب چړم چې دا کار کولی شم دی ولې نشو کولی نو نو او سره دونه یو نه لمه.
خو بیا د انګریزي ورسپانې خبريال ریاض داوزی وای چې دغه داوی د متحد مجلس عمل یا د مذهبي ګوندونو غړو هم کړی وي کله چې هغه 2002 ټاکنو کې د ټولو نه زیات چوکې ګټلې وي. دی وای چې سیاسي نارو او غیر حقيقي داوو باندې بدلون نه راځي بلکې تحریک انصاف لا پکار دي چې اداري فساد ختمولو او حکومتي ادارو کې بې ځای اخراجات کم کړی.
دا ما خیال دارې دا به اسی او خوشبینی کې دي چې نور به تنخواه مو دي تاسو وګوري د ګاډو پټرول بم به تاسو خرچ کیږي د سیملای دا چې پټیری او هر یو شی وګوري. زه هم چې به تاسو په دې توجه کوي چې کم تاسو 300 ارب روپے دا د کرپشن نظر کیږي پاکستان تاسو څه کې مټه کم دي خپل ویل خو نه کیږي. د جون شروع کو زمونږ نو هغه 90 ورځې د پارا پلانینګ سره
دا چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو غړی څومره د میاشت تنخواه او کم مراد اخلی د صوبائی اسمبلی سیکرٹری کفایت اللہ مشال ریڈیو تا اویل
تقریباً 35,000 روپے پر منت جڑے گی اور دو دا سیشن الاؤنس چیدہ 1,000 پر ڈے وی بس دا گا دو مراد تی او نور خو خاص آگاہ نشتا تی سیشن دوران کم دو دا 1,000 روپے وی کمیٹے بس دا گا کم 1,000 روپے پر ڈے ملوی گی.
دا انتخابی کمیشن لخوا دا کامی او صوبائی اسمبلی کامیاب امیدوارانو پس سرکاری توگا اعلان کولو نه پس کوي امکان دی چې د خیبر پختونخوا گورنر دا صوبائی اسمبلی غونډه د جون میاشت په لومبنې نیټه راوبلی او د اسمبلی غړي د سوګند پورته کول نه پس د اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر منتخب کی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
پام کوا جان ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکا چی تیر دی نبازی د خجی سر پام کوا
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگا نو بس
تد چشتن خخ تد چشتن خخ
زدا خبرو
اوئے ہوئے ہوئے خودر تے وے بھی میو جی پام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعه او نهه پورز د امان الله ناصر سره
پام کوا
اور دلی مهروی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې په رسمي توګه حکومت نه دی جوړ شوی خو تحریک انصاف ګوند له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره جمعیت علماء اسلام سین ډلې له مشر مولانا سمیع الحق سره رابطه کړې ده. بلخوا د مولانا فضل الرحمان ډله هم په طالبانو کې د خپل نفوذ ادا کوي خو کارپوهان د طالبانو سره د حکومتي خبرو اترو په اړه خوشبینه نه ښکاري. په دې موضوع زموږ همکار ګل ایاز دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې دوه مذهبي ګوندونه جمعیت علماء اسلام فی او د مولانا سمیع الحق جمعیت علماء اسلام سین اداوی کوي چې پر وسلوالو طالبانو اثر لري او له دوی سره د مذاکراتو لپاره رول لوبولی شي. په صوبه کې د تحریک انصاف ګوند جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي ائتلافي حکومت جوړیږي او په دې لړ کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د وزیر اعلی لپاره نومول شوی پرویز خټک له مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی دی. د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی له مشال اډیسر په خبرو کې ویل چې مذهبي ګوندونو ته یې پلیټفارم ورکړی چې وسلاوالو طالبانو سره خبري وکړي.
دلته خو یو مدرسه خو نه ده کنه، مونږه خدا غوښتل چې مونږ ته یو پلیټ فارم ورکو، سٹارټ مو دا کنه مدرسې نه واغسته، او هغه ته مونږ دا ریکوست وکړو چې تاسو دې کې مونږ سره مرسته وکړي. دې کې داوا چانه ده کړي چې هغه سره زیات یا بل سره زیات، هغه دا خواهش اظهار هغه مو کو چې مونږ هم غواړو چې امن راشي، په دا د خوشاله خبره ده.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې دا ټولو ګوندونو مقصد یو دی چې په صوبه کې امن راشي، ځکه دوی له ټولو سره خبرې کوي. د دوی په خبره کې چېرې جمعیت العلماء اسلام فیډله دا داوه کوي چې پر وسلوالو طالبانو اصل لري، نو بیا دې مخامخ راشي. بلخو د جمعیت العلماء اسلام فیډلی صوبایي ویان جلیل جان وایي چې طریق انصاف ګوند دې جوګن دي چې وسلوالو سره د امن خبرې وکړي.
سو پرې چې مرکزی حکومت یا عسکري قیادت ته وزي نشي او دې لای عمل جوړ نکړي، نو مذاکرات به نتیجه وي. ته صوبا خبر پښتونخوا حکومت ځانته طالبانو سره یا نور قوتونو سره د مذاکرات کولو جوګن دي. پدې چې صوبا خبر پښتونخوا اگر چې د افغانستان سره جوخ بارډر سره لګیدل صوبا ده، لیکن د صوبې پالیسیانی وی کده مرکز پالیسیانی وی کده بلل قومي صورتحال وی، نو د ټول تناظر کې وګورو نو موږ مرکزی حکومت دې کې اهم رول وی.
قسم د صوبای حکومت جوړیدو نو وړاندې له طالبانو سره د امن خبرې طریقېږي، خو کارپوهان یې د نتیجو په اړه ډیر خوشبینه نه ښکاري. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په موجوده وخت کې د طالبانو شکل بدل شوی، اوس دوه قسمه طالبان دي، یو د مدرسې نه فارغ شوی او دویم هغه وسلوال دي چې خپل ځان طالبانو سره شماري.
تاسو پورې چې هغه طالبان دي چې مذهبي مدرسو نه فارغ دي، نو هغه باندې خو د مذهبي جماعتونو اثر شته، ولې هغه طالبان چې هغه د مذهبي مدرسو نه فارغ نه دي، هغه د مذهب په نوم باندې خو سیاست کوي او د طالب په نوم خو لګیا دي خپل کارونه مخې ته وړي، ولې هغه د مذهبي او دینی جماعتونو سره دومره تعلق یا د هغه سره دومره د اصل لاندې نه دي.
د ایمل خټک په وینا سیاسي ګوندونه دومره اثر نه لري چې وسلوالو طالبانو سره خبرې وکړي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د مذهبي ګوندونو مرسته ترلاسه کړي. ایمل خټک زیاته کړه چې دا خبره هم مبهمه ده چې کوم مذهبي ګوند پر وسلوالو زیات اثر لري، او دا به راروان وخت ثابت کړي.
دا وګلیاس له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې د نواز شریف د نوې جوړیدونکو حکومت او طالبانو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو موضوع ته کتنه کړې ده. غټه کې د هارون بچانورو
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی د پاکستان نوې جوړیدونکو وزیر اعظم نواز شریف غواړي له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پیل کړي. د لیکنې د لیکوال اندا موږ باید له طالبانو سره د نوي حکومت د خبرو کولو امکان یو مخ رد نکړو. البته د هغو بنیادی اصولو پرانا کې ورته وګورو چې دغه رقم خبرو ترو د پرمخ بیولو لپاره ضروری ګڼل کیږي. ورځپاڼه کاږي پر دې خبره پوهېدل مهم دي چې موږ د مخه فرض کړي چې دواړه خواوې فکر کوي د خبرو له لارې خپلې ګټې ترلاسه کولی شي. موږ پر دې هم پوهېږو چې دغه خبرو په ترڅ کې ممکن ځینې معاملې یا راکړه ورکړه وشي. دا هم امکان لري چې د خبرو د غوړاندیز په خپل خواو کې د یو یا زیاتو لخوا د خپل کارونو د لا غختلتیا لپاره د یو څه نور وخت پیدا کول یو هربه وي چې د ورځپاڼې په خبره په دغه صورت کې به پیل شوی خبرې هیڅ ګټوره نتیجه ورنکړي. په لیکنه کې وړاندې راغلی یوه مفروضه دا ده چې که څه هم طالبان د پاکستان دولت له ماتې سره نشي مخ کولی، خو د دواړو خواوو د خبرو پر میز کېناستل د دې ښکارندوی دی چې پاکستان د طالبانو د وحشتناکو فعالیتونو په لمنځه وړلو کې ناکامه شوی دی. بل موضوع چې د ورځپاڼې په لیکنه کې ورته اشاره شوې دا چې د خبرې به د کمی خوا لپاره زیاتې ګټورې وي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د کېدونکي تاوتریخوالي د لمنځه وړلو توان له لاسه ورکړی، مجبور دی چې د طالبانو ځینو خبرو منلو ته غاړه کېږدي. طالبانو ته چې څه هم ورکړل شي دوی به د پاکستاني حکومت پر وړاندې د بریا په توګه یاد کړي. ورځپاڼه نواز شریف او هغه چاته چې له طالبانو سره د خبرو پلویان دي وړاندیز کوي چې اول باید په یو اړخیزه توګه طالبان سولې کولو ته راضي کړي او تر هغه وروسته ورسره بیا نورو خبرو ته کښېني. که داسې ونه شوه نو د ورځپاڼې په لیکنه دواړه خواوې به مساوي وګڼل شي. په لیکنه کې د پاکستاني پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی خبره هم راغستل شوې چې وایي له طالبانو سره خبرې کول هله ممکن دي چې دوی وسله وغورځوي او حکومتي واک اختیار ومني. خو په لیکنه کې پوښتنه شوې طالبان به ولې په داسې حال کې چې له دوی سره د خبرو حکومتي وړاندیستا د حکومت د کمزورتیا په توګه ګوري دغسې کولو ته اړ کیږي. نواز شریف غواړي داسې پالیسۍ خپلې کړي چې پاکستان له بهرنۍ نړۍ سره ونښلوي، خو طالبان بیا غواړي چې له نورو هیوادونو پرې او خپله سختدریزه ایجنډا پکې خپره کړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاس نورو.
دا بلوچستان په کوټه ښار کې نن د یو بمی چاودنې په نتیجه کې د لسو پولیسو والاو په شمول دولس کسان وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. دا چاودنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. بلخوا د یاد صوبې په صوبه کې نامعلومه وسله والو د څلورو ښځو په شمول پنځه تنه وژلې دي. د چین وزیر اعظم لی کیچیانګ د پاکستان سینټ ته په خپله وینا کې نن وویل چې پاکستان په نړۍ او په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د دې هیواد سلامتیا او خود مختاري حمایت به جاري ساتي. د غزنی د عامې روغتیا رئیس یا ګل وای چې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې په پرونی حمله کې دولس تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د پیښې ذمهواري پر غاړه اخیستې ده. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې لسګونو خلکو نن سهار یوه مظاهره وکړه. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي دا مظاهره وروسته له هغې وشوه چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په میناره سیمه کې یو وسلواله نښته کې دوه تنه وژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ترهګرۍ ضد او د ډرون پروګرام په اړه مهمه وینا کوي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي اوباما د وینا یو څو جزئیات شریک کړي خو رپورټونه وایي تمه څرګندېږي چې ولسمشر به د قومي سلامتیا پر ترجیحاتو ټینګار وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری د بیت المقدس په سفر دی چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د امن خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره هڅه وکړي. د شام اپوزیشن ګوندونو ائتلاف په ترکی کې نن درې ورځنی خبري پیل کړي. د شام قومي ائتلاف په استنبول کې په دې خبره بحث کوي چې آیا د شام جګړې ختمولو په لټ کې د امریکا او د روس په کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. او د بخښنې د نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل د 2012 کال په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه کلنی رپورټ خپور کړي. په رپورټ کې ویل شوی چې د نړۍ په یو سل 950 هیوادونو او برخو کې پراخ خلکو ظلم کیږي چې د طاقتور خلکو د ګټو پر مخ کې خنډ جوړیږي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار سیراج زهیر نو اوریدل چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیل مقالو مهم ټکي څه دي.
د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلي دي چې موږ د بجلی بحران ختمولو لپاره وخت نشور کولای خو ولې د دې مسلې هوارولو ته به په جنگي بنیادونو پاملرنه کولای شي او زموږ د حکومت شروع کې دوه سره سم ولز په پړومبي او دیش ورځو کې یو غوره فرق محسوس کړي. ادارې وایي چې نواز شریف دا هم ویل چې دا وخت ملک کې مختلف ستونزې موجود دي. خزانه خالی ده او د قرضونو پیټې هم ملک په وګو پروت دی. ولې موږ په اخلاص د ملک او قام خدمت کوو او د بجلی د بحران حل به په اړومبۍ او ترجیحاتو کې شامل وي. ادارې وړاندې لیکي چې بلخوا د خیبر پښتونخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک په خبرو کې مختلفو ډلو سره د خبرو کولو په وخت ویلي دي چې د صوبې عوام خفه دي او په مشکلاتو کې راګیر دي. دوی د تعلیم، صحت او پولیس محکمو نه مطمئن نه دي. ډېر بې انصافي شوي دي او موږ لا اوس په کار دي چې په اخلاص سره د خیبر پښتونخوا د عوامو خدمت وکړو. د ادارې په وینا چې په مستقلو بنیادونو باندې نوی جوړیدونکي مرکزی حکومت او صوبایي حکومتونو ته د ملک د ننه د معیشت توانایي بحران ترهګرۍ او د ګرانۍ په شان په لویو لویو چیلنجونو باندې د قابو موندلو سره سره د تعلیم، صحت، سیلګرۍ، زراعت او مختلفو صنعتونو ته د پراختیا ورکولو او د ترهګرۍ او توانایي بحران له امله د بندو کارخانو، میلونو، فیکټرو او نورو کاروبارونو روانولو درنې ذمہواري پرتی دي او د بحرانونو ختمولو او یادو اروپا صحیح ډول تر سره کولو د پاره به د نوي حکومتونو او ټولو سیاسي ګوندونو شریک کارته به اړتیا وي او دا ضرورت د ټاکنو تر سره کېدو سره سم منډیټ تر لاسه کېدونکو ګوندونو هم نه یوازې محسوس کړي دي بلکې د لړکي د کوټلو ګامونو پورته کولو اراده هم ښکاره کړې ده. اداریا خیر کې هله سرګندوي چې نوي حکومتونه به ارومرو خپل وعده تر سره کړي چې دا رنګ دا ولست یو شمېر ستونزونه خلاص شي. مشرق ورس پانه خپل اداري کې وایي چې د خیبر پختونخوا خوانو مول شوی وزیر اعلی پرویز خټک خپل خبرو کې ویلي دي چې تحریک انصاف دومره صلاحیت لري چې صبح کې امن راولي او د ترقې په لار روانه کړي. ادارې وایي چې پرویز خټک کومې خبرې کوي دا هیڅ ګران نه ده خو څنګه چې تحریک انصاف وادي او داوی کوي کدوی په دې عمل درآمد اونکړو یا د دې په پوره کولو کې ناکام شو نو څنګه چې ولس په دوی اعتماد کړي دي همدا غرنګ به د دې رد عمل هم مه ته راځي. ادارې مخکې وایي چې د ولس د دې سره هیڅ کار نشته چې کومې مسلې د صبحي حکومت په لاس کې او کومې د وفاقي حکومت ویل خو بس د خپل مسلو حل پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې د بې پایلټو الوتکو په استعمال کې د کمی او د ولسمشر باراک اوباما د یو ممکنه وینا په اړه بحث کړي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې بیا د دې هېواد د حکومت هغه فیصلې په اړه لیکنه کړې چې افغان ژباړونکو د په بریتانیا کې د ژوند کولو حق ورکړل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکي وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په خپل لومړۍ دوره کې د بې پیلوټ الوتکو هرکلی وکړ او د شکمن اورپکو په هدفي توګه په نښه کولو د هغه ولسمشرۍ تشریح کړې ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه د دې بریدونو د قانوني، اخلاقي او اغیزمنتیا په اړه په راپورت شوي بحث کې له مشکلاتو سره مخامخ شو. په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه په 2010 کال کې اوج ته ورسېدل او له هغه وروسته په تیزی سره کم شوي دي. په یمن کې د دې بریدونو کچه د تیر کال په پرتله نیم په نیمه راټیټه شوې ده او په سومالیا کې خو په تیر یو کال کې د یو برید خبر هم نه دی ورکړل شوی. ورځپاڼه لیکي د پنجشنبې په ورځ د امریکا په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د ولسمشر باراک اوباما وینا ته له ډېر وخته انتظار کېده. ولسمشر اوباما به په دې وینا کې د دې بردونو وضاحت وکړي او د دې بردونو پر لاسته راوړنو به رڼا واچوي. یو داسې چارواکي چې د ولسمشر د دې وینا د متن جاج اخیستې د نوم نه ښودلو په شرط ورځپاڼې ته ویلي چې ولسمشر به د امریکا لخوا د قید د تګلارې او د ګونتنمو زندان د تړلو پر هڅو هم خبرې وکړي. د دې چارواکي په خبره ولسمشر اوباما به په راتلونکي کې د القاعده او د هغوی د ملګرو په اړه امریکایي تګلارې ته چوکاټ وټاکي. بل پلو ټایمز ورځپاڼه لیکي دا یو ډیر ګران کار دی چې یو څوک ځان د جګړې پر مهال د پوځ په لیکو کې ودروي. ورځپاڼه لیکي د داسې خطر په پام کې نیول د دې لپاره کافي دي چې د نورو هیوادونو وګړو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړل شي. ټایمز ورځپاڼه د دغو افغان ژباړونکو په حواله لیکلي دي چې په افغانستان کې د برتانیا له ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي د برتانیا وزیر اعظم د سه شنبې په ورځ وویل چې د 1500 افغان ژباړونکو ته به په برتانیا کې د ژوند کولو حق ورکړل شي چې له 2000 لومړي کال یې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د برتانیا تر دې اعلان وړاندې امریکا، کینیډا، آسترالیا او نیوزیلینډ هم هغو افغانانو ته د پناه ورکولو اعلان کړی دی چې له دوی سره یې په افغانستان کې کار کړی دی.
نړیواله مطبوعاتي کتنه مو د بوریوال کاکړ نو اوریدله. افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د خپل دوه ورځنی سفر پر مهال له هندي مشرانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي همکارۍ په برخه کې په داسې حال کې خبرې اترې وکړې چې د 2014 کال په پای کې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وسی. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سره لاسلیک شوو ستراتیژیکو همکاریو د تړون پترس کې هند افغان ځواکونو ته اوس هم روزنه ورکوي. ولسمشر کرزی د اوسني سفر پر مهال له هند څخه یو شمېر نورې غوښتنې هم کړی دي. دا چې په دفاعي برخه کې بل افغانستان سره د هند همکاري د افغانستان او پاکستان پر اړیکو اساغیز وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمي رپورټ جوړ کړی.
افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته په داسې حال کې سفر ترسره کړی چې وار د مخله د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2018 کال کې د ستراتیژیکو همکاري تړون لاسلیک شوی دی. دا ولسمشر کرزی په دې سفر کې که څه هم د سوداګرۍ په ګډون پر یو شمیر نورو چارو خبرې اترې وسوې، خو په دفاعي برخه کې له افغانستان سره د هند همکاري یو تر ټولو مهمه موضوع وه. دا چې له افغانستان سره به د هند همکاري د افغانستان او پاکستان پر اړیکو څه اغیز وکړي، په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو ښوونکي پروفیسر نصرالله ستانکزی خوشبینه نه ښکاري او وایي چې پاکستان د افغانستان او هند پر دوستانه او نږدې اړیکو همیش حساسیتونه درلودلي دي.
پاکستان تجربه ښودلی چې هر وخت هر زمان کې د افغانستان دولت له هند سره نږدې شوی، پاکستان خپل اساساتونه درلودلي دي او کله کله ډېر دښمنانه اقدامات هم د هند په نسبت په دننه پوهېدلی چې مقتدر هېواد نسبت افغانستان ته کړي دي. باید پاکستان له دغه وضعیت سره باید په خپلو سیاستونو کې تغییر راولي. بالاخره د کابل مجبوریږي چې له هند سره ډېر نږدې شي. دا هم د امکاناتو نه خالي نه ده چې پاکستان خپل دښمنۍ ته تشدید ورکړي نسبت افغانستان.
که څه هم هند افغان ځواکونو ته اوس هم روزنه ورکوي، خو ولسمشر کرزی د اوسني سفر پر مهال له هند څخه یو شمېر نورې غوښتنې هم کړې دي چې وایي وسله او مهمات یادېږي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر پروفیسر اعجاز خټک وایي چې د افغانستان، پاکستان او هند له یو بل سره اړیکې پر درو واړو هیوادونو اغیز کوي، خو په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره کېدای شي چې دغه هیواد پالیسي بدلون وکړي.
دواړو ملکونو تعلقات یو بل سره تړل شوي دي او کافی اثر لري. کوم دوه پکې تعلقات چې بل سره اثر پیوي، پاکستان کے دایو ذہن یو پو ذہن افغانستان بھارت سر جکتی گی نو اگر افغانستان دے پاکستان خلاف کی دی یری ادرول دے پارا پاکستان مختلف فیصلے قولی او مختلف پالیسی پلائی غلط یا بھی خو ورسر دام ذہن کے قتل پکار دی څنګه نوی حکومت را روان دی او میان شریف ویل دي چې موږ بھارت سره تعلق ساتو او پاکستان افغانستان او هندستان تعلقات سم شول چې څومره هدا پورې اسمیږي څومره هدا بورو باندې پاکستان اعتراض دی افغانستان او د هند په تعلقاتو باندې کبیږي.
افغان حکومت وایي هند ته د ولسمشر کرزي د ورځني سفر ډيري لاسته راوړنې لرلې دي. په نوي ډيلي کې افغان سفیر شیدا محمد عبدالي وایي چې د هند او افغانستان په همکاري باندې باید پاکستان خپه نسی ځکه چې د افغانستان ثبات د ټول سیمې په ګټه دی.
موږ امیدوارو چې دغه منطقې څخه هغه زور سیاست چې یو هیواد باید بل هیواد په خوشي د دریم هیواد سره رابطه ولري خدای دې وکړي چې دغه نو دغه سیاست نور د منطقې څخه ټول سي او خوشاله سي هغه وادون د منطقې چې په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کوي او دا ثبات په نظر نه د افغانستان د خلکو لپاره وي دا به د ټولې منطقې لپاره وي خصوصا د پاکستان لپاره چې نن بدبختانه په عین مشکل اخته دي لکه افغانان چې اخته دي او په ځینو موارد کې ممکن درمو روم هغه ډېر منتظر سي.
که څه هم له افغانستان سره په تیرو وختونو کې د سیمې او نړۍ هیوادونو مرستې کړې دي خو اوسنۍ مرسته په داسې وخت کې زیات ارزښت ورکول کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه پر خپلو پښو درېږي تر څو وکولای شي چې تر 2014 کال وروسته د ټول هیواد امنیتي چاري په غاړه واخلي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په پاکستان کې شو لتیرو انتخاباتو وروسته په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی سیوا شوې دي او د دواړو ګوندونو پلویانو په یو بل په انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولي دي او احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. لیات خان د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې اړه رپورت لري.
ایم کیو ایم ګوند په سګنه یو ټول ټاکنو کې له کراچۍ ښاره دیرش چوکۍ ګټلې دي. د دې ترڅنګ تحریک انصاف ډلې له یاد ښاره د صوبایي اسمبلۍ درې او د قومي اسمبلۍ یوه چوکۍ ګټلې ده. څېړونکي وایي د عمران خان لخوا په الطاف حسین نیغ په نیغه نیوکې او په ټولنیزو رسنیو کې د ایم کیو ایم ګوند پر خلاف مسلسل کمپینونه د دې غمازی کوي چې په راتلونکي کې تحریک انصاف د ایم کیو ایم د ستر سیاسي مخالف په توګه را مخې ته کېدل غواړي. د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان په دې اړه وایي،
دیکھیے کراچی میں ایم کی ایم اور تحریک انصاف
ٹاکنو نمک کے او د ٹاکنو د کمپین په محل د دوړو گوندونو ترمن سیاسی تربګنی نوا تر دې چې په کراچی کې عمران خان کوم جلسه کړی و ویل کیږي چې د هغه په کامیابولو کې ایم کی ایم د دوی سره مرسته کړې و. د ٹاکنو د کمپین په وخت کې هم عمران خان تل په آصف زرداری او نواز شریف ټکو نه کول، خو د کراچی او ایم کی ایم په اړه چوپ و. د هغه په خبره په خیبر پختونخوا کې د کامیابی وروستو عمران خان د ایم کیو ایم په ضد سخت لهجه کارول شروع کړل او د دې لامل شاید دا وي چې په دې توګه تحریک انصاف د ایم کیو ایم د مخالف ګوند په شکل کې خپل سیاسي ګټې راټولول غواړي. د تحریک انصاف ډلې کاندید حفیظ الدین په سګنۍ او ټاکنو کې د کراچۍ له درې نویمې حلقې څخه کامیاب شوی دی. دغه چوکۍ په تیر ځل ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند امیر نواب خان ګټلې وه. د کراچۍ د پښتون ګڼمیشتو سیمو ترڅنګ هغه سیمې چې مډل کلاس خلک پکې میشتي څخه هم تحریک انصاف ډلې د پام وړ ووټونه ترلاسه کړي دي. د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر وایي، په کراچۍ کې د تحریک انصاف او ایم کیو ایم ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالی د کراچۍ د پښتنو په جون هم اغیز لرلی شي.
په تحریک انصاف کې پښتانه ډېر زیات دي او دې سره سره هغه یو کلاس چې لیبرل ګڼلی شي نو هغه کلاس په کراچۍ کې هم ایم کیو ایم ته مخامخ شوی دی. که موږ ګورو لږ نقصان هم جانی طور باندې اوس پورې هغه موندلی دی نو موږ دا توقع لرو چې که پښتانه خپله انفرادي طور باندې او یا جذباتی توګه باندې دې جنگ ته په خپله باندې ورنه نه وتلو نو پښتانه به د دوی دواړو په مابین کې چې کومه کشاله ده هغې نه محفوظ پاتې.
د هغه په خبره د کراچۍ پښتانه که د تحریک انصاف او ام کیو ام په اوسنۍ شخړه کې ځان ښکیل کړي، نو دوی د دې څخه زیات متاثر کیدلی شي. او هغه ځکه چې د کراچۍ زیاتره پښتانه خواریکښ دي او نسبتا په ناخوندي ځایونو کې میشت دي. د دې برعکس د تحریک انصاف بله درجه د کراچۍ ووټران شتمن او په خوندي ځایونو کې استوګن دي، او دوی د دغې جګړې له ممکنه اثراتو څخه بچ پاتې کیدلی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
فارن پالیسی مجله لیکي چې د پاکستان په تاریخ کې سیاست ته کتل شي، نو داسې مثالونه موجود دي چې په سیاست کې ډلو یا ګوندونو له یو بل نه بدل اخیستې دي. د مثال په توګه د نواز شریف په پخوانی حکومت کې د زرداری او بېنظیر بوټو په سیاست بندیز لګول، خو مجله لیکي اوس وخت بدل ښکاري او کتل دا دي چې نواز شریف په نوي حکومت کې خپل رویه څرنګه ساتي. چې د بدل اخیستلو لپاره دوه مهم کسان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف او صدر آصف علي زرداری دي. د مقالې تفصیل د ریپورت کې اورو. فارن پالیسی مجلې کې دوه اونۍ وروسته به نواز شریف د دریم ځل لپاره د ولسمشر آصف علي زرداری نه د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړي. د مجلې په خبره پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند د 1990 په موده کې په خپل وار حکومتونه وکړل او د دښمنۍ او داسې فضا یې جوړ کړه چې ادارو کې سیاست ورګډ شو، شخصیتونه په حکومتي چارو برلاسي شول او د شخصي دښمنانو په لړ کې د بدل اخیستلو لپاره سرکاري وسایل استعمال شو. مجلې لیکي په 1999 کې د نواز شریف په تیر حکومت کې پاکستانی عدالتونو بېنظیر بوټو او آصف علي زرداری پر رشوت تورن کړل، دواړو ته د 500 کالو د بند سزا ورکړه او په سیاست کې پرې هم بندیز ولګولو. فارن پالیسی لیکي په راتلونکو ورځو کې د زرداری په موجودګۍ کې د نواز شریف د حلف اخیستلو دستوره ښایي چې پخوانی سیاست اوس هغه شان نه دی پاتې او د ملک په تاریخ کې په اول ځل له یو جمهوري حکومت بل ته انتقال د دې یو مثال دی. خو د مجلې په خبره له بده مرغه پاکستان دومره خوشکسمتي نه لري. په روانه هفته کې په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د پاکستان تحریک انصاف نائب صدر زارا شاهد ووژله چې یادګوند یې تور په متحده قومي موومنټ لګوي. مجلې لیکي دا واضح ده چې ام کیو ام د نورو افرادو او ډلو په ګډون اوس هم په بدل اخیستلو کې بوخت دي چې دوی د پاکستان د شتمن سیاسي نتورک برخه دي. مجلې لیکي ډېر خلک دا فکر کوي چې آیا نواز شریف به هم په واکې د راتللو سره د خپل قوي پوزیشن استعمال کوي او که څنګه. فارن پالیسی لیکي هغه دوه کسان چې نواز شریف ترې بدل اخیستی شي زرداری او پرویز مشرف دي او د دواړو په اړه د نواز شریف رویه بخښکاره کړي چې سیاست کې تر کوم حده منځلاریتوب راغلی دی. پخوانی صدر پرویز مشرف اوس هم په اسلام آباد کې د بیلابیلو کیسونو په لړ کې نظر بندي. که څه هم له سعودي عربه د راتګ نه پس نواز شریف دا غنه په بدل اخیستلو کې دلچسپي ښکاره نه کړه، خو په دې خبره زور راوړ چې د مشرف د واک موده غیر آئینی ده او باید واک پرېږدي. بیا په الیکشن کمپین کې نواز شریف که څه هم د پرویز مشرف لخوا هغه سره د رویې په بدل کې دا غنه د معاف کولو خبره وکړه، خو نوموړي وویل چې د پخوانی پوځي واکمن په هیڅ د کام سره شوو جرمونو لپاره معافي ګرانه ده. د مجلې په خبره که د مشرف په کیس کې نواز شریف ډیر زور راوړي، نو د پوځ سره اړیکې خرابېدای شي چې پرویز مشرف ته سخته سکیورټي ورکړي او په کیس کې فیصله د خپل تاثر لپاره مهمه ګڼي. مجله پوښتنه راپورته کوي په فعال سپریم کورټ او پوځ کې د کوم قوت سره به نواز شریف خپل تعلقات په خطر کې اچوي او زیاتوي دا د مسلې د سنجیدګۍ سره اړه لري چې کوم ته زیات اهمیت پکار دی. مجله لیکي نواز شریف ته د زرداری سره په اړیکو کې وضاحت پکار دی چې د لسیزو راهیسې تر اختلاف وروسته پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون په 2006 کې نواز شریف او بېنظیر د مشرف واک ته ختمولو لپاره یو ائتلاف جوړ کړ او د جمهوریت یو چارټر یې لاسلیک کړ. فارن پالیسی لیکي نواز شریف د پاکستان پیپلز پارټي په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت نه د اپوزیشن په توګه بدل اخیستلی شو، خو هغه داسې ونه کړ او پر ځای یې ګوند د پیپلز پارټي سره همکاري وکړه. لیکي نواز شریف ته دغه تعلقات جوړولو باندې توجه ورکول پکار دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو حکومتي اداره وایي د نړیوال بانک په مرسته به د قبایلي سیمو په شمول د یادې صوبې په کالجونو کې د اعلی تعلیم معیار ښه کولو یوه پروژه پیلوي. په دې لړ کې د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن د خیبر پښتونخوا د دفتر دا مهال یو تربیتي پروګرام هم شروع کړی دی. نور تفصیل د پیښور نه د اسرار تل په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د اعلی تعلیم څانګې د نړیوال بانک په مرسته د اعلی او معیاري تعلیم د پرمختیا فیصله کړې چې تر مخه به د قبایلي سیمو په شمول د صوبې د کالجونو معیار ښه کولای شي. دغه لړۍ کې د صوبې 21 کالجونه د ماډل کالجونو جوړولو کار پیل کړی شوی دی چې په اولنی پړاو کې مشرانو ته تربیت ورکولای شي. د نړیوال بانک په مرسته د پیل کړی شوی دغه تعلیمي پروسې په اړه مشال ریډیو ته په پیښور کې د هایر ایجوکیشن کمیشن د سیمه ییز دفتر معاون مشر ناصر شاه وایي.
دوی پر اتلون کې د روانه پروسه پاړه زیاتوي دغلړ کې دا وخت د هایر ایجوکیشن د سیمایز دفتر لخوا 15 ورځې تربیتی پروګرام روان دی چې د صوبې د بیلابیلو سیمو د کالجونو 21 مشران پکې برخه اخلي په دغه تربیت کې برخه اخیستونکي د پېښور د سوفیریر ساينس کالج پرنسپل او د خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم د سانګې معاون رئیس پروفیسر تاج بہادر د یاد پروسې او تربیت پر اهمیت مشال ریډیو ته وایي د ہائر ایجوکیشن کمیشن د چارواکو په وینا په یاد پروسه به 300 میلیون روپے خرچ کولی شي چې په اولنی پړاو کې به د صوبې 21 کالجونه د معیاري تعلیم ماډل کالجونه جوړولی شي او په دویم پړاو کې به د قبایلی سیمو د تعلیمی معیار ښه کولو او کالجونو د پرمختیا کار روان ساتلی شي چې ورسره به یو خوا د کالجونو استادان ګټه ومومي نو له بلې خوا د صوبې زرګونه زده کوونکي به د نوي دور د غوښتنو سره سم د معیاري تعلیم له اسانو ګټه پورته کړی شي اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې د انرژي بحران دی په دې کې تر ټولو لوی مسله د بجلی نشوالې دي د دې بحران د کبل نه یوازې ولس سپل شوې دي بلکې د دې هیواد اقتصاد او صنعتي څانګو ته هم ډېر تاوان رسیدلې دي بحران وای په دې هیواد کې د بجلی بحران تر ټولو لوی وجه ده چې پیداوار کم دي او خوښتنه زیاته ده د برېښنا بحران او د دې د هواري لارو چارو په اړه د پامیر ساحل د ځانګړي رپورت اورو چې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاہرہ کون کو پخ پہلے گی
دا غونه په حیدرآباد کې د هغو لاریون کوونکو دی چې د برېښنایی پارچا او یا د بجلی لوډ شیډنګ له کبله په سرکونو راوتلی ول او ټولې لارې یې تړلې وې لاریون کوونکو په سرکونو ټایرونه وسوځول او د حکومت پر ضد یې نارې ووهلې په پاکستان کې د برېښنا د پارچاو پر ضد داسې لاریونونه څه نوې خبره نه ده له 2000 راهیسې چې کله په هیواد کې د توانایي یا انرژي بحران ژور شو نو د ژوند هر برخه یې زخته اغیزمنه کړه په اسلام آباد کې د پالیسۍ د څېړنو د مرکز دی څېړنیز رپورت تر مخه هیواد هر ورځ خواوشا 15,000 میگاواټ برښنا ته اړتیا لري او په هیواد کې دا مهال 12,500 واخله تر 12,000 میگاواټ پورې برښنا هر ورځ جوړیږي چې د اړتیا پر تلا خواوشا 3,000 یا 4,000 میگاواټ کمښت پیدا کیږي د هیواد ورځنی ژوند او د کورنۍ اقتصادي وزه خو د برښنا کمښت اغیزمنه کړی ده خو د هیواد لوی کاروبارونه او کارخانه هم په ټپه ودرولې دي په فیصل آباد کې یو کارخانه دار میا ظفر وای چې د برښنا د نشټوالي لکبلې په کارخانه کې کالی یا جامو جوړولو نظام زخت اغیزمن شوی دی او اوس ډیر کم پیداوار لري
په خفغان سره وایم چې حکومت د برېښنا د ورکولو لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی
لکه تیر یو کال راسې زموږ د کارخانو 20% تاوان شوی دی او د دې لپاره بیروزګاری هم زیاته شوې ده چې موږ خپکوي د فیصل آباد ځینې کاروباریانو او کارخانه‌دارانو خپل کاروبار بنگلاديش ته وړی دی ځکه چې هلته د برېښنا کمښت نشته پاکستان په نړۍ کې د مالوچو لویو پیدا کوونکو څخه یو دی او د دې کارخانه په فیصل آباد کې دي د فیصل آباد د برښنا ورکولو ادارې فیسکو یو مشر شیخ محمد جهانگیر مشال ریډیو ته وویل چې د فیصل آباد په صنعتي سیمه کې د برښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ نه کیږي له فیصل آباد پرته په کراچۍ کې هم کاروباریان د برښنا له کمښت سره ټکوي د څرمنې د یوې کارخانې مالک د نوم نه ښودلو په اړه وایي چې د برښنا کمښت که یو پلو د کارخانه ماشین ودرول دی نو بل پلو به د ژوند ماشین هم زر ودروي اقتصادي شنونکو مبارک زی وایي چې لته رو درو کلون راهیسه اقتصادي وده ودرېدل ده
تیر کال د صنعت وده په منفي شمیرو کې وه او د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې 4% وده شوې ده چې د نش سره سمه ده.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په پاکستان کې د انرژي پیداوار کم او غوښتنه یې زیاته ده. په دې ترڅ کې د پاکستان تیر حکومت مختلف داسې ګامونه اخیستي ول چې بجلی بچت کړي. په دې ګامونو کې په وفاقي ادارو کې د اونۍ دوو چوټیو د کاروبارونو له ماښام سره سم تړلو او د ودونو او داسې نورو ټولنیزو غونډو پر وخت د برېښنا ضایع کولو مخنیوی شامل ول. حکومت غوښتل چې له دې کار سره 1000 میگاواټه بجلی بچت کړي. په پېښور کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت ویل له دې ګامونو سره د ګټې پر ځای تاوان کیږي.
زما په خیال کې دا خو ډېر قدم نه دی، ځکه چې بجلی په کار به دغه دفترونه چلولو لپاره او دغه بزنس چلولو لپاره بزنس هم بند کړو او دفتر هم بند کړو، نو دا خو څه اقدام نه شي چې موږ د هغې هغه ضروریات پوره کړو. موږ خو هغه د سره
له ډاکټر زبیر خان مې پوښتنه وکړه چې د انرژي بحران هوارولو لپاره باید د پاکستان نوی حکومت څه وکړي. دی وایي د برېښنا پیداوار لارې چارې لټول او د بجلی د غلا مخنیوی یې دوه مهمې لارې دي چې په پاکستان کې به دا بحران هوار کړي.
ټول اول خو دا چې دا تقریبا 30% چې کوم غلا کیږي دا بند، دا غلا کیږي او دا واخه ډېر زیات بجلی ضایع کیږي. نوی پروجکټونه لګول غواړي نمبر دو چې کم دا سرکولر ډیسټ هغه خلاص کی چې څو وخت کم دا موجوده دا وخت کپاسټی دا چې هغه مکمل استعمال شي. دا وخت چې سر لکه د آی پی پی سی هغه دا وخت بند دی، هغه آر پی پی راوستي په هاي قیمت باندې هغه یې مونږ چلے ده.
ډاکټر زبیر خان وايي په پاکستان کې ډیر وبدي همدار از دلته له هوایي او لمرینی انرژي هم برېښنا جوړې دی شي.
د بجلی پیداوار چې دی په اکثر ملکونو کې ډیر زیات ریګولیټډ دی، دی کې داغه جوړولو لپاره اول اجازهتونه غواړي او خپل شي بیا یې نه پز بای بیک اګریمنت نو کیږي د ټیرف ډیټرمینیشن کیږي د حکومت ډیل وی لاست دی. او که دا غي کارګردګي او دا غي هغه انسټیټیوشنل میکانیزم په ځای نه وي نو دا شی سره نشي پوره کېدی. پاکستان کې د هایډرو پوټینشل چې دی په زرګونو میگاواټ دا وخت کپاسټی دا ده، دا وخت چې کوم څه هایډرو کاربن ریسورسز دی هغه نه ډېر څه پیدا کېدی شي او اسې خو امپورټډ فیول باندې ډېر پیدا ویند انرژي کې ډېر دی، سولر کېشته
دی. د پاکستان یو ساينس پور ډاکټر سمر مبارک مند وایي کده سند او بلوچستان لسکرو برېښنا جوړ کړل شي نو په پاکستان کې به تر راتلونکو 40 کالونو پورې د انرژي هیڅ بحران نه وي.
دا مشال ریډیو دا
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې یو اړبیا لن خبرونه زموږ د همکار ګلیاز ناورو.
د بلوچستان په کوټه ښار کې نن د یو بمی چاودنې په نتیجه کې د لسو پولیسوالو په شمول 12 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د چاودنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده. بلخوا د یادې صوبې په سووي کې نامعلومه وسلوالو نن د 4 ښځو په شمول 15 تنه وژلې دي. د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ د پاکستان سینټ ته په خپل وینا کې نن ویل چې پاکستان په نړۍ او په سیمه کې یو مهم هیواد دی او د دې هیواد سلامتیا او خود مختاري حمایت به جاري ساتي. د غزنی د عامې روغتیا رئیس ضیا ګل سفنده وای چې د غزنی په مقرر وسواله کې په پرونی حمله کې 12 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو د پیښې ذمہواري پر غاړه اخیستې ده. د پروان په جبل سراج ولسوالۍ کې لزګونو خلکو نن سهار یو مظاهره وکړه. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي دا مظاهره وروسته له هغې وشوه چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په مناره سیمه کې په یو وسلواله نښته کې 2 تنه وژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د ترهګرۍ ضد او د ډرون پروګرام په اړه مهمه وینا کوي. سپینې ماڼۍ د ښاغلي اوباما د وینا څو جزئیات شریک کړي خو رپورټونه وایي تمه څرګندېږي چې ولسمشر به د قومي سلامتیا پر ترجیحاتو ټینګار وکړي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری د بیت المقدس په سفر دی چې د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د امن خبرو اترو بیا شروع کولو لپاره هڅه وکړي. د شام اپوزیشن ګوندونو ائتلاف په ترکی کې نن درې ورځنی خبرې پیل کړي. د شام قومي ائتلاف په استنبول کې په دې خبره بحث کوي چې آیا د شام جګړې ختمولو په لړ کې د امریکا او د روس په کانفرنس کې ګډون وکړي او کنه. او د بخنې د نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل د 2012 کال په نړۍ کې د بشري حقوقو په اړه کلنی رپورت خپور کړي. په رپورت کې ویل شوی چې د نړۍ په 1,950 هېوادونو او برخو کې پر هغو خلکو ظلم کیږي چې د طاقتورو خلکو د ګټو پر مخ کې خنډ جوړیږي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلیاس وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیار شوي وي. زملی حامیر زاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په ګډه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. ته الله پامان.